په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دن کو د مشال رادیو په خبري کړه کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري اجنسونو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر.
مولانا فضل الرحمن وای د عمران خان حکومت نسکورېدو ته نږدې شوی دی. امریکا ویلي د افغان جګړې حل سیاسي جوړجاړی کې دی او د روسیې او یوکرین ولسمشران نن په پاریس کې سره ګوري. د خبرونو تفصیل د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر وای د اپوزیشن د مظاهرو لوجې د عمران خان حکومت نسکورېدو ته نږدې شوی دی. مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د حکومت ضد د اپوزیشن ګوندونو ګډې احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال یو وار بیا خپله خبره تکرار کړه چې 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې درغلي شوې ده.
دا ناجایز حکمرانی نه منو او نه دا حکمرانی چلیدلو ته پریږدو او دا احتجاجی تحریک به د دې حکومت د رانسکورولو پوری روان وي. مونږ اوس هم په میدان کې موجود یو او بریا ترلاسه کولو ته نږدې شوي یو.
بل پله حکومتي لوری وایي د اپوزیشن مشران د احتساب له ویرې د ډول مظاهرې کوي. هغوی وایي د 2013 کال ټاکنې رڼې وي او وزیر اعظم عمران خان به استعفا نه ورکوي. د واکمن تحریک انصاف ګوند د بلوچستان نېشنل پارټۍ د اندېښنو د حلولو لپاره د هغه ګوند سره رابطه کړې ده. د بلوچستان نېشنل پارټۍ د قومي اسمبلۍ غړي آغا حسن بلوس پرون مشال لډیو ته وویل چې د یکشنبې په ورځ د تحریک انصاف یو مشر جهانګیر ترین له اختر منګل سره پر ټلیفون خبرې وکړې. سردار اختر منګل د دسمبر په 6 نېټه قومي اسمبلۍ ته ویلي وو له حکومت سره اتحاد په دې شرط چې ورک بلوچستان به پیدا کوي، خو حکومت په دې لړ کې هیڅ هم نه دی کړی. د نوموړي په وینا پخوا به د بلوسو نارینه نیول کېدل، اوس میرمنې هم نیول کېږي. اختر منګل حکومت ته خبرداری ورکړو چې که یې ورسره په کړي تړون عمل ونه کړ نو ملاتړ به پرېږدي. خو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د قومي اسمبلۍ غړي آغا حسن بلوس زیاته کړې چې په ټلیفوني خبرو کې اختر منګل او جهانګیر ترین په دې سلا شوي چې دواړو غاړو مرکچیان به د ډسمبر په 10 نېټه په ملاقات کې د خبرې سیړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د څلورو واړو صوبو والا وزیرانو ته امر کړی چې د پولیو ضد د راتلونکي کمپاین مشري دې په خپله غاړه واخلي. د خیبر پښتونخوا د واکسینو د پروګرام د ادارې مشر ډاکټر محمد سلیم پرون مشال لډو ته وویل د وزیر اعظم دغه سپارښتنه ډیره ګټوره ثابتېدای شي. نوموړي وویل د پولیو وایرس پر ضد 15 ورځنی کمپاین به د ډسمبر 16 پیلېږي چې پکې به په ټول پاکستان کې څه کم 40 کروڑ ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سخت کال د پولیو ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د ډاکټر سلیم په وینا تر اوسه 4 ماشومان ګزارن وهلي چې په 48 په خیبر پښتونخوا کې دي. په ننګرهار کې د جاپاني خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شوو ساتونکو کورنۍ له دولت غواړي چې له هغوی سره مرستې وکړي. د ناکامورا د یو وژل شوي ساتونکي سید رحیم پلار ولس خان مشال لډیو ته وویل چې واړه لمسیانې مرستې ته اړتیا لري.
وظیفه اجرا کول او شهید شو دا بی سرپرست دا مچیانی پاتې شو. امکان نه دی دی اوس څه دغه به وشي او سچې ظالمان دی دا شهیدان یې کړه او نور زموږ علاج نه حکومت پوهېږي او کار یې
13 چهارشنبه په جلال آباد ښار کې د جاپاني مرستندویه ډاکټر تیتسو ناکامورا پر موټر وسلوالو ډزې وکړې. ناکامورا روغتون ته پر لار سا ورکړه، خو 3 ساعتونکي، یو موټر چلوونکی او یو بل همکار ځای پر ځای وژل شوي ول. د ډاکټر ناکامورا مړی پرون د جاپان پلازمېنې ټوکیو ته ورسېد او نن به د هغه په پلرنۍ سیمه فوکوکا کې د هغه وروستي مراسم پر ځای شي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلی د افغانستان د 13 کلنې جګړې لپاره یوازینی حل لاره د افغان حکومت طالبان او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. هغه د خبره د فاکس نیوز له ټلویزیوني شبکې سره بیګا په یوه مرکه کې وکړه. نوموړي زیاته کړه کله طالبانو سره د سولې په نتیجه کې دا باور ترلاسه شي چې افغانستان نور د ترهګرو پر ځاله نه بدلیږي نو دا به یو ښه ګام وي. د امریکا دفاع وزیر په داسې مهال دا خبره وکړه چې د قطر په مرکز دوها کې د تیرې شنبې ورځې رئیس د امریکایي مشرانو طالب استادو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې هم روانې دي. ټاکل شوی چې نن د روسیې او یوکران ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. هغوی به په ختیځ یوکران کې د روانې پوځي شخړې د حل کولو هڅه وکړي. هلته له 2014 کال راهیسې پیل شوو جګړو کې له 14,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د یوکران د ولسمشر ولودمیر ژلنسکي او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ د خبرو اسانتیا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل برابره کړې ده. دا به د 2014 کال راهیسې د یوکران او د روسیې د مشرانو ترمنځ لومړنی ملاقات وي. که څه هم په ختیځ یوکران کې د روسیې د مداخلې د پام وړ شواهد موجود دي او د بلتون پالو سره هغوی اقتصادي پوځي او سیاسي ملاتړ کوي، خو بیا هم مسکو دا خبره نه مني چې ګواکې هغوی نیخ په نیغه د بلتون غوښتونکو ډلو سره مداخله کوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي خپلو مسلح ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د خپلو پوځي مرکزونو د امنیت او امریکا ته د ټریننګ لپاره د تلونکو بهرنیو عسکرو د پلټنې بیا کتنه دي وکړي. نوموړي دا خبرې پرون فاکس نیوز ته دوه ورځې وروسته له هغې په مرکه کې وکړې چې د سعودي د هوایي ځواک دوهم بریدمن یا سیکنډ لفټنینټ په فلوریډا کې د امریکې په یوه بحري پوځي اډه کې پر ډزو درې کسان ووژل او اته نور یې ژوبل کړل. د ډسمبر په 6 د ترسره شوي دغه برید پر مهال د سعودي عرب 28 پیلوټ محمد اشمرانی هم د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شو. ایف بی آی ویلي هغوی د یادې پیښې پلټنه د هغه بخنه غواړم د هغې انګیرنې پر نظر کې ساتلو سره کوي چې دا د ترهګرۍ یوه پیښه ده. دا تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د ګل په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ او یا پیسې اخیستل کېږي او په 1,550 روپۍ شل پیسې خرڅول کېږي. یو پاوند په 200 روپۍ او په 201 روپۍ. یو یورو په 1,070 روپۍ سلویخت پیسې او په 1,070 روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1,070 روپۍ نوي پیسې او په 2,070 روپۍ شل پیسې. د سعودي عرب ریال په 1,070 روپۍ نوي پیسې او په 1,070 روپۍ شل پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 99 پیسې پیسې اغستل کېږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کېږي. او 200 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اغستل کېږي او 218 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور او بنو کې وریځې خوري وي او په ژوب کې به آسمان شین وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د ماسپښین نه وروسته د نری باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 6، بنو کې 9 او 6، او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد خپل احتجاج په لړ کې پرون ماښام په پیښور کې جلسې ته په وینا کې ویلي چې په مرکز کې د تحریک انصاف د حکومت ورځې د شمار دي. په عین حال کې د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر مینګل د عمران خان حکومت له ملاتړه د لاس اخیستو دړکه کړې. د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د معدنیاتو وزیر وایي د قبایلي ضلعو د قانونو اختیار به د دغو سیمو له اوسیدونکو سره وي.
سعودی عرب او دوبئی پشان اغول د کسیم سٹیٹس ورکړي کبیا سو اگریمنٹ کای دوسرا یا جائنٹ وین سرکای اغه بیا د دوه فقره.
پرون په سواد کې د پښتون ملي مبارز عبدالسلام خان اڅکزي شپږ سلوختم کلین ولمانځل شو. په دغه جوړې غونډې ته د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مخکښان وویل دوی به د پښتنو د یووالي او د هغوی لپاره د حقونو ګټلو خپلې هڅې جاري ساتي. او د پاکستان وزیر اعظم د څلور واړو صوبو له اعلی وزیرانو غوښتي چې د پولیو واکسینو د راتلونکي کمپاین مشري وکړي. یو چارواکي هیله مند دی چې دا کار به ګټورې نتیجې ورکړي.
ظاهر ده یو د ټاپ پولیټیکل لیډرشپ د طرفنا د هغې جاج اخیستل کېږي یو اثري وي.
پریوش مر نورو سیمیزو موضوعاتو هم رپورٹونه لرو. هیله ده د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي. او را به شو ولنه موضوع ته د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد احتجاجي تحریک پلل کې پرون ماخام په پیښور کې یو جلسې ته په وینا کې ویلي چې تحریک انصاف حکومت ورځي د شمار پاتې دي. نوموړي زیاته کړې د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ حکومت نه مني او دا چې چلېدو ته به پرې نږدي. مولانا د حکومت د احتساب او اقتصاد پالیسۍ هم وغندلې. د عمران خان حکومت بیا وایي په فساد کې د تورونو سیاستوالو د نیولو د هیواد د اقتصاد ښه کولو هڅه کوي. له پیښوره غلام غوث معلومات راکوي.
د جمعیت علما اسلام پی په مشرۍ د حکومت په ضد د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي تحریک د دریم پلان لاندې تیر ورځ په پیښور کې یو لویه جلسه ترسره شوه. دغې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا تور پورې کړو چې موجوده حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې جوړ کړی شوی دی.
ایسی ناجائز حکمرانی کو نہ تسلیم کرتے ہیں.
دا ناجائز حکمرانی نہ منو او نہ دا حکمرانی چلے دلو تا پریگدو او دا احتجاجی تحریک با د دې حکومت د رانسکورولو پوری روان وی. مونږ اوس هم په میدان کې موجود یو او بریا ترلاسه کولو ته نږدې شوی یو.
هم اب فتح کے قریب پہنچ رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت د احتساب او اقتصاد په پالیسۍ هم نیوکې وکړې او وی ویل
جب بی آر ٹی کے حوالے سے
چکلا یو عدالت د بی آر ٹی د پلټنو خبره کوي نو دوی د بل عدالت شاته د پټیدلو هڅه کوي. نو دا ستاسو هغه احتساب دی. د پاکستان سټیټ بینک په لومړي ځل د 100 ارب روپو په خساره کې راغلی دی او په لومړي ځل د ایشیایي ترقیاتی بینک نه په ایمرجنسی بنیادونو د 1 ارب ډالرو قرضه اخیستل کیږي.
1 ارب ډالر کا قرضہ ہم فوری طور پر لے رہے ہیں.
حکومتی چارواکو د مولانا فضل الرحمن د دې تازه نیوکو په جواب کې سر رد عمل نه دی خودلې. خو تر دې وړاندې وفاقي وزیرانو ویلي وو چې د تیرو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې هیواد د ځینی اقتصادي ستونزو سره مخ دی او حکومتي چارواکو په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه هم رد کړي وو. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
واکمن تحریک انصاف ګوند د بلوچستان نېشنل پارټۍ د اندېښنو لرې کولو لپاره د دې ګوند له مشر سره رابطه کړې ده. سردار اختر منګل د دسمبر پر 6 قومي اسمبلۍ ته په وینا کې حکومت ته خبرداری ورکړی و چې که یې ورسره پر کړي تړون عمل ونه کړ نو د حکومت له ملاتړه به لاس واخلي. د بی ان پی یو مخکخ وایي امکان ده چې مشر یې اختر منګل د روانې میاشتې پر 10 یعنی سبا له وزیر اعظم عمران خان سره وګوري. د موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د تحریک انصاف یو مشر جانګی ترین له هغه وروسته له اختر منګل سره پرون تماس نیولی چې د تیرې جمعې پر ورځ اختر منګل په قومي اسمبلی کې د غونډې پر مهال پر حکومت تنقید کړی و. نوموړي په خپله وینا کې د هغو څلورو بلوڅ ښځو یادونه وکړه چې د ده په خبره د نومبر پر 9 نیټه امنیتي ادارو اوچته کړې وې چې وروسته یې په خوزدار کې لیویز ځواک ته وسپارلې. اختر منګل وروسته مشال ریډیو ټول چې پخوا به بلوڅ نارینه نیول کېدل او اوس ښځې نیول کېږي. نوموړي د قومي اسمبلی په وینا کې ګواښ وکړ چې که حکومت ورسره پر کړي تړون عملی اقدام ونه کړ نو ګوند به ملاتړ پرېږدي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ د قومي اسمبلی غړي آغا حسن بلوچ پرون مشال لري ټول چې هم پرون د واکمن تحریک انصاف یو مشر جانګیر ترین له اختر منګل سره په ټلیفون خبرې وکړې.
اوس دغه تقریباً 5000 کسان کې مسلم پرسن کې 450 کسان راغلي دي اور اوس موږ یې نن گورنمنٹ جنگیر ترین صاحب ګوشت رابطه وکړل. تو سردار صاحب دا ټول الحمدلله چې یو کاټ آی شو هغه بیا یې پیچ وکړل او ویل کې به تاسو حکومت سنجیده نه ده موږ مسلی حل کول کې تو دا کم وخت شپږ شي پوینټونه دغه مسلې کې بیا موږ یې مخت سره ځو.
دا تړون د تحریک انصاف سینیر نائب صدر شاه محمود قریشی د بلوچستان نیشنل پارټۍ له مشر اختر منګل سره د اگست پر 8 نیټه په کوټه کې په ګډه خبري غونډه کې اعلان کړی وو. په تړون کې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ د لادرکا بلوچستانو د مندلو په بلوچستان کې د ډیمونو جوړولو په وفاقي د بلوچستان د ملازمتونو برخه او افغان کډوال هیواد ته ستنول شامل وو. دا دوم ځل دی چې بلوچستان نېشنل ګوند له حکومتي اتحاده د وتلو دړکه ورکوي. د دې ګوند سیال نېشنل پارټي وای د عمران خان په حکومت کې چې له بلوچ سره څه کیږي د هغه زمواره د اختر منګل پارټي هم ده. د نېشنل پارټي یو مشر جان محمد بلیدی پرون مشال ډی ټول چې د اختر منګل لخوا حکومت ته غوا شور کول د هغه د خپل شرم پټولو یو هڅه ده.
حکومت
چې هر کار کوي نو خلک پر اختر منګل تنقید کوي چې د اتحادی په حیث تاسو په دې کې شامل یاست. دا ځکه د عمران خان حکومت د هغه د غړو پر ووټونو ولاړ دی او چې کله هم حکومت ته خطره پیښه شوې نو اختر منګل بچولو له ځان رسولی دی. اختر منګل دا دریس په داسې وخت کې خپل کړی چې د بلوڅو ښځو قضیه دا وخت په عدالت کې ده او کېدای شي هلته یو حل راوځي. زما په فکر اختر منګل د دې قضیې ممکنه حل ته په کتو سره دا دریس غوره کړی دی. د دا دریس ځکه غوره کړی چې غواړي ځان له ملامتۍ نه وژغوري.
خو سردار اختر منګل د شنبه یا خالی پر ورځ د پاکستان جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل پر حکومت یې په ډاګه کړې ده چې په هغه صورت کې به ورسره ملاقات کوي که حکومت کړې ژمنې باندې د عمل نتیجه ورته وړاندې کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا د مدنیات وزیر ډاکټر امجد علي وایي حکومت به د قبایلي سیمو د مدنیات او استلو اجازه نامې او ټیکې یوازې قبایلو ته ورکوي. نوموړي د خبر په پیښور کې شوې د هغې خبري غونډې په ځواب کې کړې ده چې پکې د قانون مالکانو، قبایلي ټیکهدارانو او مدني فعالانو صوبایي حکومت تورن کړو چې له دوی په ناجایزه توګه مدنیات ترلاسه کول غواړي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ.
د خیبر پختونخوا د مدنیاتو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي وای په قبایلي سیمو کې د مدنیاتو ټیکا او د ایستلو اجازه به یوازې قبایلي وګړو ته ورکوي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه تاثر رد کړ چې ګنې د قبایلو له مدنیاتو بعد د ځایي خلکو پر ځای له بهاره ورغلي ټیکداران ګټه پورته کوي.
علاقو چې کوم بشندگان دي د غوډو میسایل او شناختی کارت د قبایلی نه هغه ته به لایسنس ملويږي. د پاکستان د نور یو خلکو ته به لایسنس نه ملوي، هغه ته به لیز به هغه ته ورکړل کیږي، دا غونډه له بل چا ته نه ورکړي.
ډاکټر امجد علي دا خبرې د پیښور پریس کلب د هغې خبري غونډې په عکس العمل کې وکړې چې پکې د دسمبر په 1 د قبایلي سیمو د قانونو مالکانو، کاروباریانو او نورو مدني فعالانو ګډون وکړ او په صوبایي حکومت یې تور پورې کړ چې د قبایلي ولس لپاره یې د خپلو مدنیاتو په خپله ایستلو کار ګران کړی دی. د خبري غونډې ګډونوال او د قبایلي سیمو د مدنیاتو په حق له د جوړې شوې یوې اتحادیې غړی جنگریز خان مومند وای دوی منی چې په مدنیاتو کې یې ریاست حق لري، خو په کار ده چې د ایستلو لپاره یې ځایي خلکو ته روزنه هم ورکړل شي.
نو چې د دې په کې صدرې د دې قسم مشینرینو بندوبست کول ورکول د ټیکدارانو ته چې دا کم لګیر یا کم لوک ټیکداران دي چې دا څه ځای کې نو دا د ریاست ذمہواری ده. دا د ریاست په دې په کار چې داخل بوند کی او مشینرای هغه باندې ولګي. نو دا ټول څه هغه فسیلیټیټ دي.
دا راز د خبري غونډې یو ګډونوال او مدني فعال ډاکټر سید عالم مسعود وای زیاتره قبایلی ولس د خپل مدنیاتو په اړه معلومات نه لري، نو څه ډول به یې د ایستلو لپاره اجازه نامه او ټیکه ترلاسه کړي.
په دې کې د څه ده چې مثلا په یو کم ځای کې مدنیات تین او دوی به ټینډر وکړي، په هغه کې به په اخبارونو کې ورکړي، نو پاکې ما مې اپلای وکړه تاسو موکړه او کمپنو موکړه. په دې کې چې کله دا لایسنس د ټولو انټرویو کېږي نو په دې کې به دا کتل کېږي چې د کم کس تجربه څومره ده، د کم سره پیسې څومره دي. خو په دې کې د ټولو نه هم اړخ بل دی. دا دی چې مثلا د سپینوام په غره کې چې کم کاپر موجود دي، نو هغه کاپر د سپینوام خرکو ته خو پته نشته چې څومره ټنه دي، چې په دې پوهېږي نه چې دا مدنیات دي څومره، نو هغه به څومره بولي ورکړي.
خو د مدنیاتو وزیر ډاکټر امجد علي وایي په دې حق لا په ترمیم شوي قانون کې دا خبره واضحه شوې ده او دا چې قبایلي ولس په دې کار کې بیا د هیواد د نورو برخو تجربه کار خلک له ځان سره ملګري کولی شي.
په دې کې د قبایلي سیمو لپاره شډول ایټ قانون باندې ځان قانون دی او د باقي چې کوم صوبه ده هغه لپاره ځان قانون دی. باقي صوبه کې چې کوم مخکنه ایک تو اغلا ګوره چې هغه کې د ملک هر یو سړی تلی شي او دې ځای ستوي شي.
شیڈیول ایٹ دا دے چی دا سپیسیفک دا قبائلو سیمو کی چی کم مدنیات تی فاغی باندی دا قبائلو خلقو حق تے لیس چی دے اونرشیپ رائٹس چی دی آغا مونگ قبائلو لور کردی دی پا دویم الفاظ کی آغا دا دی چی مونگا لکا قبائلی خلق چی دے دا سعودی عرب او دا دوبے دوبے پشان آغولا دا کفیل سٹیٹس ور کردی دا با کفیلان کپرس کا بیا سو اگریمنٹ کئی دا دوسرا یا جائنٹ وینچر کئی آغا بیا دا دو خفر ہے
سا کال پا نومبر میاشت کے دا خیبر پختونخوا دا حکومت لخوا دا مدنیاتو پا علا دا 2019 کال مسویده منظورولو راهیسه قبایلی خلق وقت پا وقت جرگی او مظاهره کوي چې پکې د خپل مدنیاتو د ملکیت پا حق لا اندیخنه سرگندوی
دا مشال تر سنگو سه دا سهر لنه هو دا مخام تر شپگو
د بلوچستان حکومت وايي په صوبه کې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره پر بیلابیلو پروژو کار کوي چارواکي هیله مند دي چې په صوبه کې د بجلی د کمی مسله به دوی حل کړي د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي بیا وايي تیر حکومتونو هم ورته اعلانونه کړي خو د صوبې او د خلکو یې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي د دوی په وینا د بجلی او نورو مسلو د حل لپاره عملی کار ته اړتیا ده بریوال کاکړل رپورټ راکوي
د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره پر داسې بیلابیلو پروژو کار کوي چې ورسره به په صوبه کې د بجلی د کمی مسله هواره سي د اطلاعاتو وزیر ظهور احمد بولیدی د دسمبر پر اتمه مشال رادیو ته وویل چې د بجلی پیدا کولو لپاره دوی پروژې په هب او ګوادر کې روانې دي د د پوینا د دې ترڅنګ دوی غواړي چې د هوا په وسیله د بجلی پیدا کولو لپاره په یو شمیر سیمو کې کار وکړي
تفتان او چاغی د هوا په وسیله د بجلی پیدا کولو لپاره په ټول پاکستان کې تر ټولو وړ سیمې دي دا راز ځینې ساحلي سیمې داسې دي چې هلته هم د هوا په وسیله بجلی پیدا کېدای شي نو د دې لپاره د انرژي محکمې یوه کمپنی جوړه کړې دا به نړیوالو پانګوالو ته بلنه ورکوي چې راشي په بلوچستان کې سرمایه کاری وکړي او زموږ به ورسره د بجلی مسله هواره شي
بلوچستان د رکبی له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې یو شمیر داسې سیمې له هم لري چې لسره بجلی نه لري د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وای په بلوچستان کې د بجلی د حالت اندازا له مرکزی شهر کوټي څخه لګول کېدای شي
څلور ګنټې شپږ ګنټې چې دی په کوټه کې چې دی په کوم کې پټل هلته د لوک شیډنګ د مختلف اوقات کې دا په انټینیر کې چې ورته انټینیر کې هر خوا کې دی اول خو بجلی نشته بجلی کښتا هغه کم از کم اتلس ګنټې چې دی لوډ شیډنګ دی شپږ ګنټې څلور ګنټې اته ګنټې هغه بجلی راځي او بیا بجلی راکیم وولټیج ډېر کم دی
د شاهزاده ذوالفقار په وینا د کمزوري بجلی له کبله په خاصه توګه کروندګر ډیر تاوان کیږي هغه ځکه چې د دوی ترانسفارمرې او د اوبو را ایستلو ماشینونه سوځي خبریال سید علي شاه وای د بلوچستان د پښتني سیمې خلک داسې ګڼي چې ګواکې دوی ته قصدن بجلی کم ورکول کیږي
کښت کروندا یعنی زراعت چې کم دی هغه د بلوچستان پښتني سیمو کې زیات دی هغه کلاسی فلاد کبورای دی کپشندی کل عبدالله دا یا نوری دا بلوچستان چی کمی پشتنی سیمی دی پا دی که چی کم وقت دا فصلو او دا باغو سیزن سی هاگا وقت بیا دا یو منصوبه تحت دا دی علاقو بجلی چی دا آغا نی او بیا لوشیدنگ دیر زیاد بی نو دا خلقو چی زیاد انسار دی یعنی دا جوان تیرولو لپاره آغا یا مال مویشی او دا لایف سٹاک سر سم بیا کښتو کروندا زراعت دی نو هغه د بجلی لوج ډیر سخت متاثر دی
د بلوچستان صوبې زیاتره سیمې غرنۍ دي او خلګیا د زراعت لپاره پر چویلونو تکیه کوي او هغه په بجلی چلیږي په بلوچستان کې د پاکستان د نورو برخو په څیر رواني او بنسته چې خلګ ترې د زراعت لپاره کار واخلي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د خیبر پختونخوا د واکسینو پروګرام ادارې مشر ویلي د پولیو وایرس ضد کمپاین کې به د هیواد د څلور واړو صوبو د اعلی وزیرانو رول ګټور وي پاکستاني ډان ورځپاڼې پرون د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم د سلاحکار ډاکټر ظفر مرزا له خولې لیکلي چې عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته ویلي چې د راتلونکي کمپاین مشري وکړي پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ
د روغتیا په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا پرون ویلي چې عمران خان وزیر اعلی ګانو ته د راتلونکي پولیو کمپاین د مشرۍ کولو حکم د دسمبر پر څلورمه په یو خط کې کړی وو. د خیبر پښتونخوا د واکسینونو پروګرام مشر ډاکټر محمد سلیم پرون مشال ریډیو ټول په کمپاین کې د وزیر اعلی ګانو رول به د پولیو وایرس خورېدو په مخنیوي کې مؤثر وي.
لکه د دې انګوریشن د دې لپاره لکه رهنمایي کول او د دې پراپر بل ګایډنس کول لکه هغه لپاره دا بیسیکلی دا کړی دي. نو ظاهر ده یو چې ټاپ پولیټیکل لیډرشپ د طرف نه یو دغه جاج غوښتل کیږي نو ډیفینټلی می یو اثر یو میکن.
ډاکټر سلیم وویل چې د پولیو وایرس ضد 15 ورځنی کمپاین به د دسمبر له 14 پیلېږي چې پکې به ټول پاکستان کې څه کم 4 کروڑ ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو ناروغانو شمیر زیات شوی چې د ډاکټر سلیم په وینا تر اوسه پورې 4 نوي ماشومان ګوزن وهلي چې پکې 8 په خیبر پښتونخوا کې دي. له هغه وروسته چې د اپریل په میاشت کې د پېښور په ماشوخیل کې د پولیو واکسین پر ضد پروپاګاندا وسوه د چارواکو په وینا د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. خو د ډاکټر سلیم په وینا حکومت د خلکو په ذهنونو کې د واکسین په اړه د شکونو ختمولو لپاره ګڼ اړخیزه تګلاره جوړه کړې ده.
کم ډیسټریکټ انتظامیه دا هغه پکې خپلې حلې ځلې کوي او کوششونه کوي هغه د کې لوکل لیول باندې جرګې وغیرہ د کېږي اول مایکرام وغیرہ دي هغه کوم انوالو کړل شوی دي هغه په ستر باندې خپل دغه د کېږي کوشش کوو چې داغې هر نمونه چې کوم منفی پروپاګاندا دا یا سدسه تاثر دی د متعلق چې داغې مخنیوي وشي.
ډاکټر محمد سلیم د نومبر په میاشت کې ډان رسپانی ته ویلي وو چې په اپریل کې 8 لک کسانو ماشومانو ته له واکسین ورکولو انکار کړی وو خو د ده په خبره د اگست میاشتې په کمپاین کې دا شمیر 2 لک انکاریانو ته راکم شوی وو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
پروند خیبر پختونخوا په سوات او همدارس په خور کې د پختون ملت پاله مبارز خان عبدالسمد خان اڅکزي شپک سلوختم تلین ول مانزل شو. په دې لړ کې تر ټولو لوی غونډه د سوات په سیدو شریف کې وشو چې ورته د پختونخوا ملي عامه ګوند مخکخ مشرانو دا اڅکزي پر ژوند او هڅو ویناګانې وکړي. دوی ویل که پختانه د خان شهید پر افکارو عمل وکړي نو له اوسنۍ ستونزو خلاصې دی شي. د سوات غونډې په پای کې د یو پریکړې لیک له لارې په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژنې غندنه هم وشوه. د نیاز احمد خان رپورټ.
د پښتونخوا ملي او امپارټي بانی عبدالسمد خان اچکزی شپک سلوېختم تلین په لړ کې سواد سیدو شریف کې لوی غونډه وشوه چې پکې د سیمې په زرګونو خلکو ګډون وکړو. د غونډې صدارت د یادې پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی وکړه او خصوصي میلمه د بلوچستان صوبې د پارټۍ مشر سینیټر عثمان کاکړ وو. په ورمۍ کې عثمان کاکړ وویل چې عبدالسمد خان اچکزی د پښتنو ازادۍ او اختیار لپاره هغه وخت اواز پورته کړی وو کله چې په دې وطن کې د انګریز قبضه وه او بیا هم دغه بیانیه جاری وساتله.
خانشیر دغه مطالبه په دې ملک په پښتون بلوچ سندای سرایکی پنجابی بنگالی بسر برابرې بنگالی خو وای شړلې ولې تاسو ټول ته معلومه ده چې خدای پاک څه دې دا انسانان آزاد پیدا کړی.
دوی زیاته کړه چې اوس هم د پښتنو په سیمو کې اړې ګړې ده پښتانه ویشلې شوي دي په وسیلو د نورو قبضه ده نو دوی د ټولو پښتنو د حقونو لپاره کار کوي.
موږ ټول د پښتونخوا وطن یو کول غواړو پر دې باندې افغانیا پښتونخوا پښتونستان نوم خامخا شردل غواړو او زموږ پر وسایلو باندې به زموږ د ولس اختیاري.
غونډې ته د سوات سره تعلق لرونکي مختار یوسفزی وویل چې دوی په نړۍ کې او بیا په خصوصي توګه پاکستان او افغانستان کې د پښتنو د حقونو غوښتنې کوي.
ستا وینه به د ګازر او د مولونو ارزانه لکه دا څنګه چې مړ شي په دې لس 2 کاله کې او 1000 ته مړ کړي نه ته پې خپه نه دې دشمن د باندې رسوځي چې 10000 پښتنو د خپل سیاست ته لارې د خپل وطن د ازادۍ لپاره سر ورکول خو څه کې چې جیلونو ته تللې زمونږ ستاسو مشکلات په نن لچو.
عبدالسمد خان اچکزی تلین په اړه پیښور کې هم غونډه وکړه شوه ولې لوی غونډه د سوات په سیدو شریف کې سرته ورسېدله چې پکې په اخره کې د قراردادونو په ذریعه د پښتنو مسلې حل کولو غوښتنې وکړه شوې او پکې په افغانستان کې د جاپان سره تعلق لرونکي مدني فعال ډاکټر تیسو ناکامورا د وژنې غندنه هم وکړه شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د مشال رادیو خبرونه د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دی. د خبرونو لنډیز له نجیب عامر راوړو.
جمعیت علما اسلام کے گون مشر مولانا فضل الرحمن وائی دا پوزیشن تم سہر الوجی دا عمران خان حکومت نسپور دو پنے کے شہر اگر پرون پر پیخور کی دا پوزیشن گوندون گڑے گوندے تھوائی نہ کولا دا واکمن تحریک انصاف پر یوم مشر جانگیر ترین دا بلوچستان نیشنل پارٹی دا اندیخنو دا حل کولو لپارا دا اگر گون لمشر اختر منگل سر پر مرابطا کردی دا منگل دمیتی دارو لپا دا بلوس و مرمنو دا نیول کی دو غبرگون لحکومتی اتحاد دا وطل دڑکا کردی وا. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د څلورو واړو صوبوالو وزیرانو ته امر کړی چې د پولیو ضد د راتلونکي کمپاین مشري د پخپله غاړه واخلي. د پولیو وایرس ضد 5 ورځنی کمپاین به د دسمبر 16 پیلیږي چې پکې به په ټول پاکستان کې څه کم 40 کروڑ ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د معدنیاتو وزیر ډاکټر امجد علي وایي له قبایلي ضلعو څخه د معدنیاتو د ویستلو ټیکه به یوازې ځایي خلکو ته ورکول کیږي. نوموړی پرون مشال راډیو ته وویل دا خبره سمه نه ده چې ګینې د قبایلي سیمو له معدنیاتو به د پاکستان د نورو برخو څخه ورغلي ټیکهداران ګټه پورته کوي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د افغانستان د 13 کلنې جګړې لپاره یوازینۍ حل لاره د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. هغه دا خبره د فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. بل پلو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې هم روانې دي. ټاکل شوی چې نن د روسیې او یوکرین ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. هغوی به په ختیځ یوکرین کې د روانې پروژې شخړې د حل کولو هڅه وکړي. هلته له 2014 کال راهیسې پیل شوو جګړو کې له 15,000 څخه زیات کسان وژل شوي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهمې برخې له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې په پاکستان کې د مذهبي سیلګرۍ په موکو لیکلې او وایي د دې کال په پیل کې وزیر اعظم عمران خان د ویزو په پالیسۍ کې 15 مئی کول ویلي وو چې دې هیواد کې د مذهبي سیلګرۍ د پرمختګ امکانات موجود دي چې پکې کټا سراج مندرونه، ننکانا صاحب او د کرتارپور په ګډون یو شمېر مذهبي ځایونه موجود دي. ادارې وایي له دې وروسته وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 9 په پنجاب کې د سیکانو لپاره د کرتارپور پرانیسته وکړه چې پکې له ټولې نړۍ نه 2,000 سیکان خپل مذهبی ځای ته راغلل. ادارې وړاندې وایي بې شکه چې پاکستان دې لړکی یو ځانګړی حیثیت او تاریخ لري چې د ټولې نړۍ خلک ځان ته رابلي، خو د بد مرغه دا ملک ته یو 100 لسیزو راهیسې د مذهبي سخت دریځۍ او د ترخهګرۍ ښکار پاتې شوی چې له کبله یې په بین الاقوامي توګه دې څانګې ته ډېر نقصان رسولی. ادارې وایي په کال 2014 کې به د ننګه پربت د ترخهګرۍ پېښه څوک هېره کړي چې پکې اوس لوالو لس سیلانیان او یو مقامي ګایډ وژلی وو. نو دارنګ پېښې چې وشي نو بیا بهر ملکي سیلانیان پاکستان ته د تګ نه کوي. خو بل پلو کو وکتل شي نو د دې په مقابله کې د سماجی او سیاسي مسلو باوجود په دې حواله د جنوبی ایشیا نورو ملکونو د سیکورټی لپاره ښه کردار ادا کړي. نو باید چې پاکستان هم دارنګ ګامونه پورته کړي، ځکه چې رواداری ته د ودی ورکولو نه سربیره به دا مذهبي سیلګري د دې هیواد اقتصاد ته هم ګټه ورسوي. د پیښور خبریدونکي شهباز ورسپاڼه خپلې ادارې کې وایي په قطر کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل یو وار بیا شروع کېدل د خوشبینۍ خبره ده. نو په داسې حال کې به اوس پاکستان، چین، روس، ایران او امریکا له کې ناستلوي چې بس نور دی په افغان ولس ته مصیبتونو دا بوج نه غورځول کیږي او له 30 کالو راهیسې روانه جګړه دی ودرول شي. ادارې وړاندې وایي که افغان طالبان یوازې د امریکا سره مذاکرات کول غواړي نو پکار ده چې نړیوال ملکونه طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته کینوي، نو هله به د دې مذاکراتو ګټورې نتیجې را برسېره کیږي. ادارې اخري کې وایي پاکستان له په داسې حالاتو کې د دې مرسته کول پکار دي چې دا مذاکرات د افغان ولس په خوخه او هم داغوی په مشرۍ کې شروع کړی شي. نو هیله ده چې ډیر زر به د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو اعلان هم وکړی شي. جنگ ورسپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وایي په افغانستان کې د خونړي جنگ ودرولو لپاره ضروری ده چې د امریکا او طالبانو او بیا په خپل د افغان قوتونو ترمنځ د امن لوزنامه سرته ورسول شي. ادارې وایي ضروری ده چې له دې وروسته د ولس یو حقیقي او مستحکم او خپلواک حکومت قائم کړی شي او بیا نړیوال ملکونو له پکار ده چې د دې حکومت مرسته وکړي چې د جنگ له وجې تباه شوی د دې ملک په پرمختګ کې غوره کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلف نیوز ورسپانه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپیه د ارزښت د یو څه خکېدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. بل پلو اسوسییټډ پریس اجانس ویلي 13 اونۍ په جلال آباد کې د وژل شوي جاپاني خیریه کارکونکي ډاکټر ناکامورا مړې ټوکیو ته رسېدلې او پر هوایي ډګر د هغه په یاد کې وه وړه غونډه هم شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
گلف نیوز ورسپانه لکھی پتی روپی دو میاشتو کی پلومڑی دل دی اتوار پور دا امریکائی ڈالر پا مقابلہ کی دا پاکستانی روپے ارزخت خشوے دے. دا ورسپانه پا خبرہ دا روپے دا قدر لڑے دو یو سو وجوہات تی چپکے پا پاکستان کی پا درامداتو کی کمے دا مالیاتی اداروں دا ڈالر ورکولو او دا بہرنے سرمایہ کارے جاتی دو لوجی دا ڈالر پا مقابلہ کی پاکستانی روپے اس دا استحکام پلو روانہ دا. دا کرنسے کاروباریان وائی چی پراتلین کسو میاشتو کی بعد روپے قدر نور ہم زیاد شی. د ورسپانې په خبره د تیر خالی په ورځ د کرنسۍ بازار کې یو ډالر په 1.05 پیسې خرڅېده چې د روان کال د جون په میاشت کې په 1.06 روپۍ وو. ورسپانه د کرنسۍ د کاروباریانو د اتحادیې د مشر ملک بستان په حواله زیاتوي چې د خالی په ورځ د ډالر قیمت کم نه کم 1.05 او زیات نه زیات 1.05 وو. د جون د میاشتې نه پس د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا 15.5% کم شوی ده. بلخوا اسوسییټډ پریس اجانس لیکي چې 13 اونۍ په افغانستان کې د وژل شوي ډاکټر ناکامورا مړې د اتوار په ورځ جاپان ته ورسېدو چېرته چې د حکومتي چارواکو په مشرۍ د سرخار ټوکیو په ناریتا هوایي ډګر د پیرزونې او دعا د مراسمو یوه لنډه غونډه هم وشوه. د اجانس په خبره 13 اونۍ د افغانستان په ننګرهار کې ډاکټر تیتسو ناکامورا سره د هغو 15 افغانانو په ډزو ووژل شو چې د سړي سفر کولو. په ناریتا هوایي ډګر د جاپان د خارجه چارو وزیر مملکت کیسو کی سوزوکی سره د نورو حکومتي چارواکو ډاکټر ناکامورا ته د پیرزونې وړاندې کولو په مخه اول د هغه په مړی ګولونه کې خودل او بیا یې د احترام په توګه خپل سرونه ټیټ کړل. د اجانس په خبره په دغه موقع د هغه لور او میرمن هم موجود وو. هغوی دواړه افغانستان ته په دې موخه تللي وي چې د ناکامورا مړې واپس هیواد ته راوړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ گنده شبگردی مکمل ختم ہے.
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت را غلی تیرا یہ ہر جکی
یہ سخت دوستان کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
په بغداد کې د حکومت ضد مظاهره چانو تر وجل کې دورسته د عراقي امنیتي ځواکونو یو مشر لدندې ګوښه شوی او په خار کې پوستې زیاتې شوې دي. د جمعې او خالی پر ورځو نامعلومو وسلوالو په بغداد کې په مظاهره چانو ډزې کړې وې او 25 مظاهره چانو پولیس یې وژلي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا پرون ویلي چې د بغداد د نامنې په دې پیښو کې ایران لاس لري. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو له پیله تر اوسه څه باندې 410 کسان وژل شوي دي. سفیولہ ستانکزے معلومات راکوي.
د عراق په پلازمینه بغداد کې تر یو خنړی برید دوه ورځې وروسته امنیتي تدابیر زیات شوي. جمعه او شنبه سهار نامعلومو وسلوالو په بغداد کې په مظاهره چانو ډزې کړې وې. اسوسییټډ پریس لیکلي 25 مظاهره چان او پولیس په دې بریدونو کې وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړی چې په بغداد کې د جمعې په ورځ په دې برید کې لاس لري. نتنیاهو پرون یک شنبه د خپل حکومت په کابینه کې ویل دا بریدونه د ایران د رژیم په امر شیا ملي شو ډلو کړي. ایران په منځني ختیځ کې د لانجو جوړولو ته دوام ورکړي او دا کار یې لا پسې زیات کړي. د جمعې پر ورځ په بغداد کې بریدو شو او بیګنا مظاهره چان پکې وژل شول. تاسو ته وایم چې شواهد ښیي دا بریدونه د عراق ملي شو ډلو د ایران د رژیم په مستقیم لارښوونه کړي. په ایران باندې باید فشار زیات شي او له اروپایي هیوادونو غواړم چې دغه کار وکړي. بغداد کې د ښار شاوخوا زایزای پوسټي لګول شوی چې د پولیسو په خبره د مظاهره چانو ساتنه وشي. د جمعې او شنبه تر بریدونو وروسته پرون یک شنبه د بغداد د امنیت مسؤل جنرال قیس المحمد وایل دندې ګوښه کړی شو. د اینا رسمي خبري اجانس د جنرال قیس د لری کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي چې اوس د بغداد د دولتي امنیت لپاره جنرال عبدالحسین التمیمی ټاکل شوی. د جمعې پر ورځ د عیني شاهدانو په حواله وسلوالو بریدګرو له موټرو په دوی باندې چې په الخیلانی میدان کې ټول وو ډزې وکړې. دا د اکتوبر له لومړۍ د عراق د مظاهرو له پایله تر ټولو خونړۍ پیښه وه. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا وکړه. د دغو مظاهرو پر مهال تر اوسه ټول ټال څه باندې 430 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. اکثر مظاهرچان ځوانان او د پانتون محصلین دي چې له بیکاری، فساد او د خدماتو له نشتوالي په تنګ راغلي. مظاهرچانو د عراق حکومت ایران لاسپوڅه بولی او ایران د دوی په ملاتړ تورن کړي. په همدې غبرګون دوی په نجف کې د ایران قنصلګری وسوځول او په کربلا او ځینو نورو ښارونو کې د ایران د قنصلګری د وسوځولو او ویجاړولو هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم تیرونی ایران په منځني ختیځ کې د مظاهرو د پاریدو اصلي عامل وباله او ویل چې د عراق او لبنان او د ایران مظاهرچان د اخوندانو د رژیم پر ضد مظاهره کړې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د رنگرهار د مدني ټولنو استاذي له ولایتي ادارې غواړي چې د ډاکټر ناکامورا قاتلین ونیسي او د قانون منګلو ته وسپاري. چارواکو ډاډ ورکړی چې امنیتي او کشفي ادارو د نوموړي د قاتلینو د نیولو هڅې پیل کړې دي. افغان ولس مشر اشرف غني هم له امنیتي ادارو غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د قاتلینو د نیولو هڅې چټکې کړي. د جاپاني ډاکټر کلونه د رنگرهار د شاړو ځمکو په بادولو ولګول او وژنې د سیمې خلک زخته خفه کړي دي. د باز محمد عابد رپورټ ورو.
د دسمبر په څلورمه نیټه په جلال آباد ښار کې د جاپاني موسسي پیمس مشر ډاکټر ناکامورا په موټر نامعلومو وسلوالو برید وکړ چې د هغه څلور تنه ساتونکي او یو ډرایور پکې په ټکه ووژل شول او ډاکټر ناکامورا بیا وروسته د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. په ننګرهار کې د مدني ټولنو استازي له ولایتي ادارې نه د پیښې د عاملینو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د افغانستان د مبارزو ځوانانو د تحریک مشر ډاکټر رقیب خواجه مشال راډیو ته وویل ولایتي اداره دې د ډاکټر ناکامورا قاتلین ونیسي او علني سزا دې ورکړل شي.
جاپان پریخ او د افغانستان آبادول لپاره دلته راغلی او دخت شنې کړې ونې وکړل باغونه جوړ کړل. زموږ لپاره یو ملي ارزښت و. د دې مړینه زموږ لپاره یو ستره ضایعه ده. د ولایت د مقام څخه او د امنیتي ځواکونو څخه هیله کوو چې د دې عاملین دې پیدا کړي او په دار دې کړي.
د افغان ځوانانو د مدني بهیر غړی سپی ولاستانکزی هم له ولایتي ادارې نه د قاتلینو د نیولو غوښتنه کوي.
ناکامونه د ولایت او د سولې کاروان د دفتر سره په سونتري کې ویشتل شو. نو موږ له مسؤلینو
بلخوا د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وایي د ډاکټر ناکامورا د قتل پلان له ملک نه بهر طرح شوی و خو ډاډ ورکوي چې امنیتي او کشفي ارګانونو د پیښې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړې دي.
موږ امنیتي او کشفي ادارې هلې ځلې کوي. بعضي شواهد شته دي، بعضي معلومات شته دي، یو څه اجراءات هم په بایو نقطه نیمه کې شوي دي. نو داسې پیښو کې زیات تفصیل ورکول نه دي پکار تر څو چې موږ صحیح هغه حقایق موږ ته معلوم شي. خو دغه کومه طرحه چې د دې د قتل ترتیب شوی وه دا په افغانستان کې نه ده، نو د دې تر شا سیاسي لاسونه وجود لري.
د ډاکټر ناکامورا جسد د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل هوایي ډګر کې د خاصو مراسمو په ترڅ کې د هغه د کورنۍ غړو ته وسپاره او په مسؤلینو یې غږ وکړ چې قاتلین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په خوست کې یو ځل بیا ځایي چارواکو امنیتي ادارو د افغانستان بانک کارکوونکو د افغانیو رایجولو لپاره هڅې پیل کړې دي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک یې له څو لسیزو راهیسې پاکستاني روپۍ یعنی کالدار کاروي. حکومت پخوا هم څو ځلې د افغانیو رایجولو هڅې کړې وي خو مسؤلین وایي دا ځل د افغانیو ترویج ځکه آسان دی چې دوه کالدارې په یوه افغانۍ بدلیږي او دوکانداران هم ډیری توکي له کابل او نورو ولایتونو په افغانیو رانیسي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې دا ځل د افغانیو د رایې جولو لپاره حکومتي مسؤلینو د ښار په ټولو عبوري او داخلیدونکو دروازو کې صرافان توظیف کړي چې خلکو ته د دوی د کلدارو په عوض کې افغانۍ ورکړي. خرک او سورلۍ لګاډو د پولیسو لخوا راکوزیږي او خپلې پیسې افغانیو ته اړوي. د دې په خوا کې حکومتي مسؤلینو له دې بهیره څارنه چټکه کړې او هم یې په ښار او اطرافو کې د افغانیو د کارونې د اړتیا او ګټې په اړه عامه پوهاوی پیل کړی دی. د خوست د والي ویان طالب منګل په دې اړه مشهد راډیو ته وویل
په خوست کې د افغانیو د ترویج پروسه پیل شوې ده. پولیسوالۍ لور لارو کې او د خوست ښار په دخلي دروازو کې او ښار په منځ کې هغه څوک چې راځي د پولیسو د خوانه ښکته کېږي او دوی صرافانو ته معرفي کېږي او وروسته دوی هغه افغانۍ چې دي ترلاسه کوي او کلدارې هغه ځای ته ورکوي. په ټول خوست کې په جدي توګه باندې ټولو امنیتي ارګانونو ته همدا هدایت شوی دی چې د افغانیو د ترویج جدي مبارزه وکړي چې دا عملا روانه ده او ټول ولسونه له موږ سره همکاري دي او د دې پروسې کلک ملاتړ کړی.
د خصوصیدونکو وایي افغانۍ د دې وطن خپل سکه ده، خوشحال داده چې په اول ګام کې په خارونو کې مروجه شي. دوی زیاتوي که چیرې د افغانۍ د رایې جولو لپاره د افغان حکومت اراده پیاوړې وي نو باید په ټولو یو شان عمل کړي.
محمود، افغانۍ د افغانستان خپل روپۍ ده خو چې مروج شي اصلي باید افغانۍ په خاریاتو کې مروج شي. زه ورځم په افغانۍ به اخلم، افغانۍ به بدلوم، افغانۍ باندې به شي هر جنس په افغانۍ اخلم. مشکل هلته جوړ ده چې اټۍ باید په افغانۍ شي.
حاجي غفار، کلتور هلته چې وخلي افغانۍ چې سي ولته بیا افغانۍ کو په کوبل کې په ګردیز کې چې افغانۍ کو دا بالکل توند ده. پتا چې په خیس کې چلیږي نه، په خیس کې دروغه چې ته پیدا هوټل خلک خو دریمې کوبل ته دریمې ګردیز ته دریمې غزنی ته دریمې په یغه وطن کې نیم په نیمه کته ونوي.
نو مې جب خمامه ټول افغانۍ سي دی نیس قدرت لري هغه افغانۍ چلی او کلدار چلی به قدرت ته افغانۍ کوي. موږ دغه څه تقاضا
په سوال خطی زون کې د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د افغانۍ د رایې جولو پروسه 14 کاله مخکې پیل شوې وه او چا به چې سرغړونه کوله نو هغوی به نقدي جریمه کېدل. دې کار لس کاله وخت ونیو خو دا پروسه د فساد ښکار شوه او خلک ورڅخه سوی استفاده وکړي. د دوی په وینا اوس د افغانۍ د رایې جولو غوښتنه په خپله د خلکو ده او هغوی آماده دي چې راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي. په سوال خطی زون کې د افغانستان بانک مسؤل ملم شانکر وایي
90% بیا هم تاکید نوایم د خلکو سرمایه به په افغانۍ نسی او کوی نه نیوله خلک متضرر کیږي. ار هغه څوک چې دغه چینج ونه کی دغه دغه فرصت نه عظمی استفاده ونه کی سخت به متضرر شي.
که څه هم د خوست چارواکي د خپلو پرلپسې اعلامیو او د ټولیزو او ټولنیزو رسنیو له لارې د اعلانونو په واسطه دا ځل په دې ولایت کې د افغانیو رایې جول حتمی بودی، خو معلومه شي چې تر کومه وخته به په خوست ښار او اطرافو کې د افغانیو د کارونې پریکړه په بشپړه توګه عملي شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
پاکستانی ډان رسپانې د دې هیواد د انتظامی چارو د لنډمهاله قوانینو للارې چلول کېدو پر موضوع لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي تر ټولو زیات آرډیننسونه د پاکستان پوځي حکومتونو جاري کړي. د لیکنې سره سم د پاکستان پر اوسنی حکومت هم له دې عمله لیوکې کیږي چې په تیرو 15 میاشتو کې د پام وړ شمېر آرډیننسونه نافذ کړي دي. د دې لیکنې تفصیل درته ورو. د ډان رسپانې په لیکنه کې لیکوال احمد بلال محبوب وایي پاکستان د نړۍ یو له هغو څو جمهوري هیوادونو دی چې انتظامی چارې یې د لنډمهالو قوانینو له لارې چلول کیږي. لیکنه کاږي د پاکستان د اساسي قانون 93 ماده د هیواد ولسمشر ته اختیار ورکوي چې که هغه ګڼي چې په خاصو حالاتو کې یو ځانګړي اقدام ته اړتیا ده نو کولی شي چې یو حکم یا آرډیننس جاري کړي. خو له لیکنې سره سم ظاهرا ولسمشر دا صلاحیت یوازې هغه وخت باید وکاروي چې د پارلمان غونډه نشي بدل کېدی او قانون سازی ته زخته اړتیا وي. خو که له 1903 زیږدیز کال راهیسې چې د پاکستان اوسنی آئین پکې جوړ شوی د دې هیواد پر حالاتو نظر واچول شي نو داسې یو صدارتي فرمان به په مشکله پیدا شي چې د هغې اجرا ضروري به او د پارلمان غونډې ته انتظار نشوی کېدی. له دې آرډیننسونو ډېری هغه دي چې د وخت حکومت د خپلې اسانیو په پارلمان کې پر مهمو مسالو د بحث او په اړه پورته کېدونکو پوښتنو ته له ځواب ورکولو د تښتېدو لپاره کړي دي. ډېر ځله حکومتونو چې په قومي اسمبلۍ او یا هم سینټ کې یې غوڅ اکثریت نه لاره انتظامی چارې په صدارتي لنډمهاله قوانینو چلولې دي. له لیکنې سره سم د هند آئین هم حکومت ته د فرمانونو جاري کولو اختیار ورکوي خو هلته بیا د دې صلاحیت داسې بې درېغه استعمال چې پاکستان کړی نه دی شوی. د 1903 زیږدیز کال اگست میاشت راهیسې تر دې دمه پاکستان 1740 او هند 1543 فرمانونه جاري کړي. لیکنه وایي په پاکستان کې د پوځي حکومتونو په دورو کې تر ټولو زیات یعنی 680 فرمانونه جاري شوي. د پاکستان بوري حکومتونو هم تر ډیره په صدارتي فرمانونو تکیه کړې چې شمیر یې 140 ته رسی. د هیواد 14 منتخب حکومتونو چې حکومتي دوره یو څه باندې 3.5 کاله حساب شوی په ټوله کې 945 صدارتي آرډیننسونه جاری کړي. له دې مقایسې معلومیږي چې پوځي حکومتونو زیات آرډیننسونه چې په اوسط ډول د کال 3.5 جوړیږي جاری کړي دي. په لیکنه کې د تحریک انصاف د اوسني حکومت په اړه ویل شوي چې پر وزیر اعظم عمران خان په تیرو 15 میاشتو کې د زیات شمیر صدارتي فرمانونو جاری کولو له امله نیوکې کیږي. خو له لیکنې سره سم له دې باوجود چې حکومت په قومي اسمبلی کې وړوکی اکثریت لري او په سینټ کې خو بیا څوکۍ خورا کمی دي، د صدارتي فرمانونو په تړاو له 1903 کال راهیسې د 14 منتخب حکومتونو په لیست کې 9 نمبر لري. لیکنه زیاتوي د جمهوریت روح تقاضا کوي چې په آئین کې د بدلون له لارې د صدارتي فرمانونو د اجرا مخه په مکمله توګه ډب او د قانون سازۍ چارې یوازې پارلمان ته پرېښودل شي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
پرون د پېښور په آرکایوز هال کې د نومیالي قانون پوه کریم مسعود په یاد کې یو غونډه وشوه. نوموړی د روان کال په اګست میاشت کې د ورپېښ ناروغۍ له امله مړ شوی. د غونډې ګډونوالو کریم مسعود د قبایلو د یوه خواخوږي په توګه یاد کړل او د قبایلي سیمې د سیمو د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په لړ کې یې د نوموړي هڅې وستایلې. فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
د قبایلی ځوانانو تنظیم ټرایبل یوت ډیولپمنټ لخوا د پېښور پارکایوز حال کې د ارواښاد عبدالکریم مسعود اډوکیټ د خدماتو په لړ کې یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د قبایلي ضلعو سیاسي او سماجي مشرانو، زده کوونکو او پوهانو ګډون وکړ. په دې موخه د پارلمان پخوانی غړي غازی ګلاب جمال مشال ریډیو ته وویل.
ایڈوکیٹ ہو، وکیل ہو، وزیرستان پہ خبر کے پریکٹس شروع کرے ہو، کال شپے گا تیانا عوام الناس سارا اغبین لارلا، خاص کر دفاتے نوجوانانو سارا وہ سٹوڈنٹانو پرا غ چکم قسم چالا چ کیس پر اتل عدالت کے نغ کے کریم مسعود حکم دے حت الوساب بے خپل کوشش کرے دے سغ دو خلگو ناب پیسے یا سب فیس پر ناخستل و مفتا دو پارا بر جنگی دے.
خبریال سمیع اللہ داوڑ بویل چھے نموڑی دا فاٹا پہ اصلاحاتو کی خپلا لویا ونڈا درلو دا.
کریم مسعود صاحب سره بزر کې نستلو دوی یو ارګنایزیشن جوړ کړو وو د فاټه د اصلاحاتو د پراول خبره کې دلا. بیا چې اصلاحات شروع شول د شهید بټو فاونډیشن چې کله کول دای پکې ممبر وو. د سره چې ما خبره کوله دوی چې ځانته صوبا چې د اخو ډیره خبره ده خو چون کې پاسیبل نه دی اوس نو مونږ د پرا خالر دغه چې مونږ زم شو خیبر پختونخوا کې نو په دې خیبر پختونخوا کې چې مونږ زم یو الته عدالتونه مراغلل زم وان چې د ویژن د کریم مسعود مونږ ته الته د آواز اچتولو حق ملاو شو.
د قبایلی ضلع د تحریک انصاف ګوند یو مشر رحیم شاه مومند وویل
چې چرته آواز پورته شوی د قبایلو د ریفارمز لپاره نو کریم مسعود صاحب چې د ملک په هر ګوټ کې وو خو چې چرته به پروګرام وو کریم مسعود صاحب هغه پروګرام کې شمولیت یې کړی دی او د قبایلو آواز اوچت کړی دی. د قانون په هر یو په نقطه باندې د کافی نظر وو، د هغو رای ډېره قابل قدر وه.
په دې غونډه کې د عبدالکریم مسعود اډوکیټ په نامه قبایلي ولس لپاره کار کوونکو مختلف شعبو کې په ښه کار باندې ځینې کسانو ته ایوارډونه هم ورکړل شول. عبدالکریم مسعود اډوکیټ د روان کال په اګست میاشت کې وفات شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مبجا
جمهوری غګونه
په دونی موبجو
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د سوات په سلامپور کې شاوخوا 40,000 کسان د هغه ولاسي سنت برخه دي چې روایتي شالونه او څادرونه پکې جوړیږي. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړۍ راهیسې موجود دی چې اوس یې ځان ته په نړیوال مارکیټ کې هم ځای پیدا کړی دی. د دې هنر کارګران وایي چې حکومت سره مرسته وکړي نو دوی کولی شي چې د هیواد په اقتصاد کې مثبت رول ولوبوي. پر دې موضوع د شاهین بنیري رپورټ او ورپسې مو ستاسو لپاره یو ولسي سندره هم ساتلې ده.
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سواد سلامپور کلی دی چرته چې کاریګر روایتي سادرې شالونه ټوپۍ او واسکټونه جوړوي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي وړتیا لري. دا وخت د دې سند سره سخواوشا سلویغ زره خلک تړلي دي. په دغه اړه د سلامپور کاټیج انډستری اسوسیشن مشر حاضر ګل وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-5 نیم زره کډۍ چې دي هغه کار کوي او د هرې کډۍ سره کم از کم درې خلک چې دي هغه زموږ د کلي په روزګار دي او د دې نه علاوه دا یو کډۍ چې ده د ځان سره د خپل کلي نه بهر د دوو درېو خلکو د روزګار ذریعه هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 45 زره خلکو لپاره د روزګار ذریعه ده. زمونږ کلیوال خلک چې دي 5000 کډۍ چې روزانه کار کوي نو دوی 15000 د زنانو شالونه یا د نارینهو لپاره صادري چې دي دا تیاری دغه شانته ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
په سواد کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سواد په ځینو سیمو کې له پیړیو راهیسې را روان دی او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنګونه هم یو ځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ په اړه وایي
د دې کوم تاریخي حواله ده د پدې کمبل باندې په شړۍ باندې کوم یې ګلکاری کیږي په دغه کې د یونانانو اثر شته د بودیستو اثر شته د هندوانو اثر شته د جیومیټریک پیټرن او یې ګلکاری پکې شته چې دا لکه د مسلمانانو لکه روایت دی لکه د پښتنو روایت دی او لکه ورچې د دا عالمي لکه مارکیټ هم لکه حصه جوړیږي نوي نوي لکه کلچر راځي خو دې کوم تاریخ دا خو ډېر زیات یې زوړ دی.
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کاریګرانو او د سند د ودې لپاره یو پیکیج منظور شوی و خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیې مشر حاضر ګل وایي دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی او اوس یې مصنوعاتو ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا موږ چک ریپبلیک کې مارکیټ کوو دا په ماسکو کې زمونږ رابطي دي د خلکو سره اغې زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي په جرمني کې په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې او سخت کال موږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي هغه یې پروشي دي زمونږ ولوي کنسایمنت ته په پولند کې زمونږ خبرې اترې روانې دي دا زمونږ په کینیډا کې هم خبرې اترې روانې دي.
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالیبا وړاندې د سواد په دیولۍ او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل خو د نوي دور د راتګ او حکومت د بېغورۍ له کبله اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
ګوهلاله